2024 पाकिस्तानी मईशत के लिए कैसा रहा और क्या मईशत में आने वाले इस्तेहकाम के असरात आम आवाम तक भी पहुंचे, जानने की कोशिश करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की मईशत के लिए इस साल का आगाज IMF के स्टैंड बाई अरेंजमेंट से हुआ और साल के आखिर में मुल्क एक और IMF प्रोग्राम के तहत चल रहा है। हालिया प्रोग्राम में पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे से $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलने हैं। मुल्क में महंगाई का एक तूफान रहा। हुकूमत के वजीर खजाना ने चंद दिन पहले कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 840% और बिजली के नरखों में 110% से ज्यादा का इजाफा किया गया और ये भी कि रुपए की कदर में 43% कमी ने मुल्क में होने वाली गैर मामूली महंगाई में अहम किरदार अदा किया, जिसने बहुत से पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद और मयार जिंदगी को मुतासर किया। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 40.2% पाकिस्तानी खते गुरबत से नीचे थे, जो इस साल बढ़कर 40.5% हो गए, यानी तकरीबन 25 लाख मजीद पाकिस्तानी गुरबत की लकीर से नीचे जा चुके। बावजूद इसके कि मुल्क में गुज़िश्ता महंगाई, अगर हम गुज़िश्ता माह के आदादोशुमार के मुताबिक महंगाई में इजाफे की शरह देखें तो पहले के मुकाबले में कम हुई है, लेकिन अभी भी इस कम शरह से होने वाली महंगाई भी पाकिस्तानियों के लिए एक अफीद से कम नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इस साल पाकिस्तानी मईशत में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान में और महंगाई में इजाफे की शरह में होने वाली कमी पर अवामी तासरात क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं।
20-25-50 हज़ार रुपये तक जो तनख्वाह वाले लोग हैं वो बच्चे नहीं पढ़ा सकते, वो कपड़े नहीं पहन सकते, जूतियाँ नहीं पहन सकते, खाना अच्छा नहीं खा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, फीसें नहीं हैं, वो तो एंड टू माउथ से भी नहीं, वो मांगने पे आ गए हैं, रोड पे आ गए।
महंगाई में ज़रूर फ़र्क आया, जो ये साल का जो शुरू था उसमें तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी।
पहले जहाँ पे हम चीज़ें लेने जाते थे 10-12 हज़ार रुपये हमारा बिल बनता था, अब वही चीज़ें लेने जाते हैं लेकिन 15-18 हज़ार 20 हज़ार उतना हमारा बिल बन रहा है।
महंगाई तो इतना किया कि साल तो बहुत ट्रिपल ऊपर चली गई है। हम जो चीज़ यहाँ लेने के लिए आते थे 1000 रुपये की, अब वो 3000 की नहीं मिलती। अब बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं, अब देख रहे हैं हम कि भाई क्या लेना है, जिस चीज़ का पूछते हैं वही चीज़ जनाब अला हद से ज़्यादा है। अब गरीब आदमी इस बाज़ार में क्या लाएगा, जो आदमी आते हैं वो देख कर वापस चले जाते हैं।
महंगाई ने तो सारी पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया है, काम नहीं है, मिडिल तबके सबको बहुत मुतासर किया है, तो गरीब बंदे का तो बेसिक गुजारा बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में।
मसनूई महंगाई बहुत ज़्यादा है, खुदारा इसके लिए कुछ करें, अपने DC को ACO को आपने बिठाया हुआ है, इन पे थोड़ी सी नज़रें करम कर दें।
सैलरियों में उस हिसाब से इजाफा हुआ नहीं, लेकिन जो है ना महंगाई ज़्यादातर लोगों को बिलों ने जो है ना बिजली के बिलों ने ज़्यादा परेशान कर दिया।
हुकूमत का अंदाज़ा है कि आइंदा साल भी मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह में कमी होगी और कम ही रहेगी, लेकिन मुल्क के करोड़ों घराने शायद इस खबर से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी पर कोई मुनासिब फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है, वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब ने जानने की कोशिश की।
कराची के रिहायशी नज़ाकत खान और इनकी बेगम कुछ अरसे कबल ज़ाती कारोबार बंद होने के बाद अब घर पर कागज़ के लिफाफे बनाने का काम करते हैं और यही इनका जरिया आमदन है। वो कहते हैं कि अखराजात में मुसलसल इजाफे और आमदन कम होने के बायस इनके माली हालात ज्यादा अच्छे नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो कर्ज भी लेना पड़ता है।
मियाँ बीवी अपने कपड़े जूते बहुत सारी चीज़ें बीमारियों को भी छोड़ना पड़ता है, बस अपने बच्चों को आगे रखना पड़ता है कि बच्चों की हर चीज़ पूरी हो जाए। अभी देखें सर्दी आई, बच्चे तो ये कहते हैं कि गर्म पानी हो, तो गैस तो है नहीं। दूसरा ये कि अगर इलेक्ट्रिक कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि चलो इलेक्ट्रिक से हो, तो फिर वो बिजली का बिल पे करना मुश्किल हो जाती है। बीमार हो जाएं तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। डॉक्टर की फ़ीस दें तो फिर मेडिसिन भी बहुत अप हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 6 एंटीबायोटिक खानी है, तो उसकी जगह हम 3 खा लेते हैं।
कुछ माह कबल पाकिस्तान का शुमार सबसे ज़्यादा अफरात-ए-ज़र वाले ममालिक में था اور مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 38% ریکارڈ کی گئی، لیکن اعداد و شمار کے مطابق اب مہنگائی بڑھنے کی رفتار قدرے ٹھہر چکی ہے اور نومبر کے اختتام پر ماہانہ افراط زر 5% سے بھی کم ہے۔
آپ کی کرنسی سٹیبل ہو گئی تو 26% جو پچھلے سال اضافہ ہوا تھا مہنگائی میں بیکاز آف ڈی ویلیویشن آف روپی کا، وہ ٹھہر گیا۔ جب وہ ٹھہر گیا تو 26% کم ہو گیا۔ جب وہ 26% کم ہو گیا تو اب اگر 32-33% اگر آتا تھا تو صرف رہ گیا آپ کا 6%، اور آئل کی پرائزز میں کمی آ گئی تو اس کا بھی امپیکٹ آ گیا۔
لیکن اگر مہنگائی میں کمی کا دعویٰ درست مان لیا جائے تو آٹے، دال، سبزیاں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء سمیت عام استعمال کی اکثر چیزیں سستی کیوں نہیں ہوئی؟
ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ انفلیشن میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھمی ہے، اور انفلیشن کا متضاد ڈی فلیشن ہے، اور پاکستان میں آخری بار ڈی فلیشن 1963 میں دیکھنے میں آئی تھی۔
ایسے میں جب انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی ہو گئی ہے تو پھر اس کا فائدہ نچلے طبقے تک کیوں نہیں پہنچ پاتا، اور انہیں ایسا کیوں دکھائی نہیں دیتا جیسے حکومت اور مبصرین دعوے کرتے ہیں؟
میری آمدن تقریباً 4-5 سال ہو گئی ہے، یہی آمدن ہے، اور مہنگائی اب سے اب جاتی جا رہی ہے۔ میری آمدن میں اضافہ نہیں ہوا جتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کور نہیں ہو پا رہی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور آمدن اتنی ہے ہی نہیں میری، اور آمدن کوشش کرنے پر بھی آمدن نہیں بڑھ پا رہی ہماری۔
ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجہ مہنگائی کے مقابلے میں لوگوں کی آمدن نہ بڑھنا اور کمزور انتظامی کنٹرول ہے۔
کچھ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کی کمی کہہ لیں، یا انکمپیٹنسی کہہ لیں، یا کرپشن کہہ لیں، جس کی وجہ سے جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ در حقیقت تمام کموڈیٹیز کی پوری دنیا میں قیمتیں اچھی خاصی کم ہوئی ہیں، پیٹرول کی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص کرایوں پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑا۔ یہ ہمارے پرائس کنٹرول کمیٹیز کا مینڈیٹ ہے، ان کا فرض بنتا ہے، یا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کریں۔
مگر اس کے ثمرات کب آئیں گے؟ جب وہ ڈیفلیشن ہوگا، جب وہ ریورسل سائڈ پہ آئے گی، یا بہت نامینل 2-3% 2-3 سال تک رہے گا، تو پھر لوگوں کو افیکٹ ہوگا کہ یار جو چیز 132 کی ملتی تھی اب 135 کی ملی، اگلے سال سے 140 کی ملے گی، تو اس وقت ان کو پھر یہ، کیونکہ ان کے پھر آمدن میں اضافہ ہوتا رہے گا، جب اکانومی کی بایونسی آئے گی تو ان کے بزنسز بڑھیں گے، جب بزنسز بڑھیں گے تو لوگ اپنے زیادہ امپلائمنٹ کریں گے، لوگوں کے پاس امپلائمنٹ ہوگی۔
معاشی ماہرین کے بقول مہنگائی کی بڑھتی رفتار کو کنٹرول کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ نزاکت خان کے خاندان جیسے کروڑوں کے حالات بدلنے کے لیے ملک میں سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنا ہوگا، ٹھوس معاشی پالیسیاں ترتیب دینی ہوگی جس پر تسلسل کے ساتھ عمل پیرا ہونا ضروری ہے، تبھی ملک کے 10 کروڑ سے زائد لوگوں کو غربت کی دلدل سے نکالنا ممکن بنایا جا سکے گا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی معیشت کو سیاسی عدم استحکام نے بھی متاثر کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق ایک دن کی ملک گیر ہڑتال سے 190 ارب روپے کا نقصان ملکی معیشت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مزمل اسلم جو کہ ماہر معیشت ہیں، آج کل خیبر پختونخوا کی حکومت کے معاشی مشیر ہیں، ان سے میں نے پی ٹی آئی کے احتجاج، وفاق اور کے پی کے درمیان تناؤ، ملک میں سیاسی بے یقینی کی وجہ سے معیشت پر اثر، اور حکومت کے مطابق ملک کو ہونے والے معاشی نقصان پر بات کی۔
پولیٹیکل تو ہم نے جتنی ان کو سٹیبلٹی دی ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس گورنمنٹ کو، شاید ان کے اتحادی بھی نہیں دے سکے۔ اورنگزیب صاحب کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام سکسیسفل ہوا ہے اس میں کے پی اگر تعاون نہ کرتی تو نہیں ہوتا، تو اور دیٹ از بینگ اکنالج بائی فیڈرل گورنمنٹ۔ تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں کہ بزنس ایز یوزول جو خاص طور پہ پالیسی لیول پہ ہو رہا ہو اس میں ڈسرپشن نہ ہو۔ تو ابھی تک پی ٹی آئی نے وہاں پہ ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا، انفیکٹ ان کے اپنے اتحادی سندھ حکومت جو ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کو ریزسٹ کر رہی ہے آج کی تاریخ میں، جس کو میڈیا نہیں بتا رہا۔ تو دوسری طرف جو ہے، یس، اسٹریٹ میں اور پارلیمنٹ میں ایک احتجاج ہے جس پہ کوئی ایز سچ اکنامک کوئی ایکٹیویٹی میں کوئی اتنی کوئی بڑی ڈراپ ہماری وجہ سے نہیں آئی۔ انفیکٹ انہوں نے جو انٹرنیٹ سلو کیا ہوا ہے اور جو چیزیں کی ہوئی ہیں اس سے جو ہے میجر ڈینٹ ہے۔ ایک اور چیز، اسد،
لیکن فائنانس منسٹر کا یہ کہنا کہ ملینز آف ڈالرز کا لاس آپ کے ایک دن کے احتجاج پہ ہوتا ہے، وہ تو ویلڈ آرگومنٹ ہے۔
سر مجھے ایک بات بتائیں، فائنانس منسٹر نے 190 ارب روپے نکال دیے، مجھے ایک بات بتائیں, اسلام آباد کی سنجرانی کی ایک اسٹریٹ پورے پاکستان میں 190 ارب روپے پروڈیوس کرتی ہے, 2 ارب روپے بھی نہیں کرتی. فائنانس منسٹر کی کیلکولیشن غلط ہے. اور کسی دن آپ ان کو بٹھائیں اور انہیں کہ ذرا بریک ڈاؤن کر کے یہ پوری آپ کیلکولیشن بتائیں, تو ہی از ایبسولوٹلی رانگ اباؤٹ اٹ.
زبل, جس طرح سے اگر پورے ملک کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے کے پی تک وہاں سے نہیں پہنچ سکتے, اور جو نیچے جا رہے ہیں کنٹینر سارے بلاک ہو گئے ہیں, کنٹینرز کو ہولڈ کر دیا گیا ہے, تو ٹرانسپورٹیشن میں اور باقی چیزوں میں انٹرپشن تو رہی, اور 190 بلین کی کیلکولیشن شاید ان کی اسی وجہ سے تھی.
پہلی بات یہ ہے کہ کنٹینرز کس نے روکے ہوئے تھے؟ پی ٹی آئی نے روکے ہوئے تھے. اور کنٹینرز جو ہیں اسلام آباد پشاور سے لوگ آ رہے ہیں پورے لاہور میں لگا دینے, یہ لگا, یہ ان کا ڈیسیشن تھا نا. ہمارے بھی, ہم بھی تو کے پی میں بیٹھے ہوئے. ابھی مولانا نے اتنا بڑا جلسہ کیا, آپ نے کہیں سنا بھی کہ کہیں پولیس بھی ڈپلائی ہوئی ہو؟ تو یہ تو ان کا ڈیسیشن ہے نا, نمبر ایک. نمبر ٹو, ان کی آپ ٹیکس کلیکشن کو بھی ذرا سا دیکھ لیں کہ دے آر بیہائنڈ 390 بلین ان 4 منتھس, اور جو 5 منتھس. میں کل سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ اف آئی سے کہ پاکستان از ان ٹیکنیکلی ریسیشن, تو ویدر اٹ از اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ اور ناٹ, تو آئی بلیو کہ تھوڑا سا پروب کرنا پڑے گا, کیونکہ 2022 سے ہم ہارڈلی جو ہے اپنی پاپولیشن گروتھ سے بھی کم گرو کر رہے ہیں. جو 2023-24 میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ پاکستان سے 18 لاکھ لوگ مائگریٹ کر گئے, اور وہ مائگریٹ کیوں کر گئے؟ کہ ان کو کوئی مطلب معاشی طور پہ پرابلم ہے تو وہ کر کے گئے نا, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں اب بھی بمشکل $3 بلین اے منتھ پہنچ رہی ہیں. ایسٹ کلاسز میں جو ہے ریئل اسٹیٹ از گوئنگ ڈاؤن, کنسٹرکشن از لٹرلی کلوزڈ. اب اگر آپ دیکھیں یہ آفٹر ایگریکلچر جو ہے, کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے امپلائز دا موسٹ پیپل ان دا کنٹری, اس میں آپ سیمنٹ کے نمبر سے دیکھ لیں. چینج یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے اتنے 2 سالوں میں ہائی انفلیشن ہوئی تھی, ٹاپ لگا تھا 38%, اور اس کی ہائی بیس کی وجہ سے جو ہے آپ کی انفلیشن جو ہے اسٹیٹسٹکلی لو ہے, اور اسٹیٹسٹکلی لو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائسز ہائی ہیں لیکن وہ پرسنٹیجز کیونکہ اتنی وہ بڑی تھی پچھلے سالوں میں, اس کی وجہ سے بیس افیکٹ آ چکا ہے.
جس طرح آئی ایم ایف پروگرام میں ہے پاکستان اس وقت, پھر سے اس پروگرام سے پاکستان کی معیشت کے گروتھ کے پیٹرن پہ یا ٹریجیکٹری پہ جانے کے چانسز آپ کو کتنے نظر آتے ہیں؟
گروتھ کے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی جو ہے نا ایگریکلچر کک کرے یا آپ کی جو ہے انڈسٹریل گروتھ کک کرے. انڈسٹریل گروتھ میں ایک بہت بڑا کرائسس آ چکا ہے, وہ ابھی آپ نے سنا ہوگا آئی ایم ایف پروگرام میں, آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ بائی فیبری جتنی بھی انڈسٹری کو آپ ڈائریکٹ گیس دے رہے ہیں فار دا کیپٹیو پروڈکشن, وہ آپ ان کو ڈسکنیکٹ کریں اور ان کو گریڈ سے دیں. ٹھیک ہے, نمبر ون, تو وہ تو نظر نہیں آ رہی. اب ایگریکلچر میں بھی جو سیناریو ہے, کیونکہ ایگریکلچر میں پرائس از دا گیم, اور وہ پرائس اگر آپ دیں گے فارمر کو پروفٹس نظر آئیں گے تو وہ انویسٹ کرے گا اپنی کراپ میں. وہاں پہ جو ہے بالکل ہی جسے کہتے تھے گلوم اینڈ ڈوم چل رہا ہے. آئی ایم ایف نے ایک نئی کنڈیشن لگا دی ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا ہسٹوریکلی ہر سال ایک ویٹ سپورٹ پرائس آتی تھی اور گنے کی بھی سپورٹ پرائس آتی تھی, جس کو دیکھ کر فارمر اپنی کراپ لگاتا تھا. آئی ایم ایف نے بات لگا دی, اب نو پروونشل نو فیڈرل گورنمنٹ کین اناؤنس اینی سپورٹ پرائس, نمبر ون. نمبر ٹو, آئی ایم ایف نے ایک اور کنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ جو ہے پروکیورمنٹ بھی نہیں کریں گے. یوزلی گورنمنٹ سپورٹ پرائز پہ پروکیورمنٹ کرتی ہے ویٹ کی, اور وہ بھی ایک طریقے سے انہوں نے منع کر دیا. تو دیر از لاٹ آف ایف اینڈ برڈس. آئی ڈونٹ سی اینی مطلب ہوپ کہ ایون گورنمنٹ وڈ ٹچ دس ایئر 2.5%, جو لاسٹ ایئر انہوں نے 2.4 دکھائی تھی, وہ بھی اگر میچ کر دے اس سال تو بہت بڑی بات ہے.
مزمل, سروسز سیکٹر کی آپ نے بات نہیں کی, ایک میجر چانک جو ہے وہ تو سروسز سیکٹر کی طرف سے آتا ہے.
سر, سروسز سیکٹر از دی بائی پروڈکٹ آف کموڈیٹی پروڈیوسنگ سیکٹر, یعنی کہ اگر آپ کے ملک میں زراعت اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی ریٹیل اینڈ ہول سیل ہوگی, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی, اس کی بینکنگ ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اٹ از ایکچولی یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے کموڈیٹی سیکٹر کو دیکھ کر. اگر آپ کا کموڈیٹی سیکٹر ہی اسٹرگل کر رہا ہے تو پھر آپ کی سروسز آٹومیٹکلی ٹیپر آف ہوتی ہے.
پاکستان کی وفاقی حکومت کے مطابق ملک کی معیشت مستحکم ہونے ہوئی ہے اور مہنگائی میں ہونے والے بہت زیادہ اضافے کی رفتار اب انتہائی کم ہو چکی ہے. معیشت پر حکومتی موقف کیا ہے جانتے ہیں عاصم علی رانا سے, اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عاصم, کیا کہنا ہے حکومت کا, کتنی مستحکم ہوئی ہے ملکی معیشت اور مہنگائی کے حوالے سے؟ خاص طور پر جو حکومت کا موقف ہے اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن حکومت اپنے موقف پہ قائم ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟
جی بالکل اسد, حکومت کے جو موقف ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ لگاتار حکومت کی جو بہتر معاشی پالیسیوں کے مطابق اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی میں لگاتار کمی ہوتی جا رہی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ نومبر 2023 میں یہ جو 29.2% تک مہنگائی تھی, جو اب کم ہو کر نومبر 2024 میں 4.9% تک پہنچ چکی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں بھی آئی, ستمبر میں جو تھی یہ تقریباً 9.2% تھی, اس کے بعد 7.3%, اور اب 4.9% کی شرح پر آ چکی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار کم ہو رہی ہے. ان کا کہنا ہے اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے, تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اس کو ٹچ کرنے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پاکستان میں 13% پر آ چکا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے اور مہنگائی میں لگاتار کمی آ رہی ہے, ایسا کہہ رہا ہے حکومت کا. جی سر,
تو عاصم آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ مہنگائی میں جو کمی آئی ہے وہ آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے کلیگس یا دوست احباب فیل کر رہے ہیں؟
اسد, اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی اگرچہ کم نہیں ہوئی, لیکن مہنگائی جو بڑھنے کی جو رفتار تھی اس میں نمایاں طور پر کمی آ چکی ہے. کہ اب جو گزشتہ سال تک جو وہاں پر روزانہ ایک چیز جو خاص طور پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ فوڈ کے حوالے سے جو انفلیشن ہے وہ افیکٹ کرتی ہے عام لوگوں کو, ہم سب کو افیکٹ کرتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر جو قیمتوں میں اضافے ہو رہے تھے اب وہ نہیں ہو رہے, لیکن اگر عام جو ہے وہاں پہ لوگوں کی کھانے پینے کی اشیاء کی بات کی جائے, جو وہاں پہ گندم کی پرائس ہے جو تقریباً اب سے 6 ماہ پہلے تھی وہی برقرار ہے, تقریباً 100 روپے کلو کے قریب وہاں پہ اس وقت گندم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ تمام کی تمام کوئی بھی سبزی 100 روپے کلو سے نیچے نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے وہاں پر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں, بجلی اور گیس کے بلز ہیں, ان میں بھی کوئی خاص کمی نہیں آ سکی, لیکن جو پہلے بہت زیادہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس میں کسی حد تک ہوئی ہے کہ وہ مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. لیکن مہنگائی میں اگر کہا جائے کہ بہت زیادہ کمی ہوگی ہے, لوگوں کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوا ہے, ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے, تو ایسا کہنا فی الحال مشکل ہوگا.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عاصم علی رانا بتا رہے تھے کہ مہنگائی پہ حکومت کا موقف کیا ہے, اسٹاک مارکیٹ کا انہوں نے کہا کہ 1.25 سے 1.5 لاکھ کے پاس پاس انڈیکس ہے, لیکن 1,12,000 اس وقت انڈیکس ہے. ہاں یہ ضرور بات ہو رہی ہے مارکیٹ میں کہ شاید جس ریلی سے مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ شاید 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے, لیکن فنڈامنٹلس اور ٹیکنیکلس پہ ملٹیپل جو اوپینینس ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور اس پہ ڈبیٹ رہتی ہے, اس سے متفق ہونا ہر ایک کا شاید اس طرح سے جو ہے اویلیبلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ میں انڈیکس اور فنڈز کی تو اس پہ کوئسچن مارکس اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں. عالمی ادارے اور بہت سے معاشی ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بنیادی معاشی اصلاحات لائی جائیں, لیکن ابھی تک کتنی اصلاحات ہوئی ہیں اور معیشت کتنی مستحکم ہوئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم حسین سے جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عاصم بہت شکریہ آپ کا. کتنی مستحکم ہوئی ہے معیشت اور کیسا رہا 2024 گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستانی معیشت کے لیے؟
تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اب سے 1.5 سال پہلے حالات کیا تھے. تو حالات اب سے 1.5 سال پہلے یہ تھے کہ انفلیشن یعنی مہنگائی کا حد تقریباً 38% پہ پہنچ گیا تھا. اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز یعنی ڈالرز جو اسٹیٹ بینک کے پاس تھے وہ 4 بلین تک گر چکے تھے, اور آنے والے سال میں 24-25 بلین کا قرضہ صرف واپس کرنا تھا, باقی چیزیں اشیاء جو جن کا بل آنا تھا وہ اس کے علاوہ تھا. تو حالات کافی مشکل میں آ گئے تھے. وہ حالات اب خدا کا شکر ہے سنبھل گئے ہیں. آپ کی رپورٹ میں لوگوں نے بتایا کہ انفلیشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے, 4-5% پہ پہنچ گئی ہے, لیکن ظاہر قیمتیں جو ہیں وہ تو جو اضافہ ہوا ہے وہ اب واپس تو نہیں ہوگا, تو قیمتیں تو ابھی بھی کافی ہیں, اور اس کا حل تو تبھی ہوگا جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھنی شروع ہوں, وہ اب تک نہیں ہوا ہے.
تو 2024 کے سب سے بڑے چیلنجز کیا رہے پاکستانی معیشت کے لیے عاصم؟
تو اسد دیکھیں چیلنج سے پہلے ایک بہت بڑا فائدہ پاکستانی معیشت کو ملا ہے کہ عالمی قیمتیں آئل کی گیس کی کم ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے جو انفلیشن میں کمی آئی ہے اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے, اور جو فارن ایکسچینج کا حال بہتر ہوا ہے اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت نے اپنے اخراجات بھی کم کیے ہیں, خاص طور سے انرجی کی طرف جو قیمتیں بڑھائیں وہ مشکل فیصلے تھے, لیکن اور کوئی چارہ تھا نہیں, اتنا خرچہ برداشت کرنا ناممکن سی بات تھی. وہ وہ چیلنجز کو تو کا سامنا کر لیا حکومت نے. اب جو آئندہ کے وقت کے لیے جو چیلنج سامنے, جو جس سے آپ نے شروع کیا کہ اصلاحات جو لانے ہیں ان کا سامنا کرنا ہے, اور اس طرف اب تک جو قدم لینے شروع کیے ہیں لیکن جو مشکل فیصلے ہیں وہ ابھی سامنے کھڑے ہیں.
تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس نے کتنی مدد کی پاکستان کی معیشت کو اس مشکل سے نکلنے میں؟
آئی ایم ایف کی پروگرام کے تحت جو آپ کے باقی قرض دینے والے ممالک تھے اور ادارے تھے, انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ کے قرضے جو ہیں ان کو ہم رول اوور کر دیں گے. بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے وہ کرنے کو تیار نہیں, تو اس کی وجہ سے وہ جو آپ کے 25 بلین سالانہ اب مطلب کم ہو کے 20 کے آس پاس آ گئے ہیں جو آپ کے ادا کرنے ہیں وہ آپ ادا کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ رول اوور ہوتے جا رہے ہیں. نہیں تو ظاہر ہے 4 بلین سے اب 12 بلین آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو ہو گئے, آپ وہ ادا نہیں کر سکتے.
آصف, آئی ایم ایف کے جو پاکستان کے مشن چیف ہیں نیتھن پورٹر, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معیشت میں ریاستی مداخلت کم کرنے, نجی شعبے کے لیے مسابقتی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کتنا ممکن ہے پاکستان کے لیے ایسا کرنا اگلے چند سالوں میں؟
تو اصل یہ تو اہم ہے, اور اس معاملے میں ذرا کچھ قدم تو لینے شروع ہوئے ہیں, یعنی پرائیویٹائزیشن نجکاری جو کرنے کے ارادے ہیں وہ اس میں کام شروع ہوا ہے, لیکن ابھی تک کامیابی کو خاص نہیں ہوئی. تو پی آئی اے مثال کے طور پہ کی امید تھی کہ سب سے پہلے اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, وہ بھی اب تک نہ ہو پائی. اس کے علاوہ یہ توانائی کے جو انرجی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ بھی اس پہ کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی واضح فرق نہیں نظر آیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا مسلسل مشکل ایک چلتی آ رہی ہے وہ یہ کہ حکومت کی آمدنی اس کے اخراجات سے کہیں زیادہ کم ہے, تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے. صرف بجلی کی اور گیس کی قیمت کو بڑھانے سے یہ معاملہ عارضی طور پہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن مستقل حل تو نہیں. تو اس سلسلے میں جو ریفارمز لانے, اصلاحات لانے ہیں, ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانا, ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگانا, یہ چیزوں پہ کام شروع ہوا ہے لیکن اب تک جو پروگرس ہوئی ہے وہ بہت زیادہ واضح نظر نہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں معاشی اصلاحات جو ملک میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں وہ بہت کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں اور ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس میں؟
میرے خیال سے اس کا ٹائم ٹیبل 2024 کبھی بھی نہیں تھا, وہ تبھی آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سالہ ہے, تو اس پہ کام شروع ضرور ہوا ہے لیکن جتنی پروگرس ہونی چاہیے وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. تو مگر یہ مت سمجھیں آپ کہ 2024 ہی میں یہ سب کچھ حل کر لینا تھا, وہ رفتہ رفتہ ہوگا لیکن ذرا کچھ اس پہ پروگرس اب دکھائی دینی چاہیے اگلے سال کے اندر اندر اور بلکہ اگلے چند مہینوں میں.
عاصم, کوئکلی ایکسٹرنل فیکٹرز نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس میں؟
میں نے عرض کیا نا کہ پیٹرول کی قیمتوں سے کافی فائدہ ہوا, 4 بلین کا ایک سال میں فرق پڑا ہے جو عالمی قیمت آئل کی کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ نیچرل گیس کا الگ فائدہ ہوا ہے, تو یہ ان سے فائدہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اب انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹس کم ہونے شروع ہیں, اس کا تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے. لیکن اب آئندہ امریکہ میں بھی نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, امریکہ اور چین کے آپس کے تعلقات مشکل میں آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عالمی قیمتیں دوبارہ سے بڑھنی شروع ہو.
سٹل وی نیڈ ٹو سی کہ کس ڈائریکشن میں جو ہے انٹرنیشنل جو سچویشن ہے وہ جاتی ہے اور معیشت جو ہے وہ جاتی ہے. بہت شکریہ عاصم, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاغي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاغي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپل پخه پرونی وګورئ
او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
Thank you. پدی خبری ټولګه کې کابل ته د یو پاکستانی پلاوی سفر ځنګړ استاذ محمد صادق وایي چې د امیر خان متقی سره په دوړخیز همکارو او سولې خبرې کړې دي. د سوریې خاورې ته د اسرائیل ننوتل اسرائیلي ځواکونه د سوریې او اسرائیل ترمنځ یوې غیر پوځي سیمې کې دیره شوې دي او د امنیت تر ټینګښته پورې د بیرته وتلو نیت نه لري. او په نړۍ کې د کرسمس جشن امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې د کرسمس جشن لمانځل کیږي. نیویارک په دې مناسبت په چراغونو رڼا شوه ده. السلام علیکم خراغلاست. نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې 24مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار مسکا سپی د پاکستان د حالاتو په خاص ډول د پی ټی ایم د خواخوږي او نګدي ملګري د نیول کېدو جزئیات شریکوي او د خبرونه میلمه مو د سیاسي چارو شنونکی او د پانتون استاد نجیب الله آزاد چې د ایران سره د طالبانو په تعامل خبري کوي. له دوه څخه مننه کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د طالبانو د حکومت د شمیر چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لاخوالي او شته ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو موضوعګانو بحث کړی دی. محمد صادق په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې پر ګډو دوه اړخیزو همکاریو او په سیمه کې پر سولې او پرمختګ خبرې کړې دي. څېړونکي وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ ظاهرا به اعتمادي رامنځته شوې ده.
افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي په توګه د محمد صادق د بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی د طالبان د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق د طالبان د بهرنیو چارو او د کورنیو چارو سرپرست وزیران سره په لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر خوالي او د ستونزو پر هواري خبرې کړې دي.
مونږ منو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې په ګډو هڅو حل کړو تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ولسی اړیکې لا پیاوړي شي.
د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د محمد صادق په مشرۍ د پاکستاني پلاوی سره په لیدنه کې د دواړو لور ترمنځ د اړیکو د لا خوالي او شته ستونزو د حل لپاره په مهم موضوعاتو بحث وکړ. یو شمېر څېړونکي وایي لا هم د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاستون ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د فعل لپاره پاکستان تر افغانستان په ضعیف موقف کې دی او په د قوي موقف او عامرانه لهجه چې پاکستان په ټول د تاریخ کې د افغانستان په مقابل کې کاروله هغه عامرانه لهجه فعلا نه لري. تعالی پاکستان اوس درخواست د کومک یې چې څرګن کېدای شي چې د امارات اسلامي د طالبانو د دوی سره د ټي ټي پی په حق لباندې د عملاتو د مهار کولو په حق لباندې بلوچ بلتون غشتونکو د عملاتو د جلوګیری په خاطر باندې افغانستان او طالبان ودی ته ډیر مؤمت او مؤثر واقع کیدای شي.
د پاکستان د پاوڅ په ګړوند دغه هیواد چارواکو په پرلپسې ډول پر طالبانو باندې ټي ټي پی د ډلې وسلوالته د پناه ورکولو او دغه ډلې د وسلوال لخوا د پاکستان پر خلاف د افغانستان د خاور د کارولو تورونه لګول شوې دي. خو د طالبانو حکومت هم په پرلپسې ډول دا تورونه رد کړې دي. یو شمېر نور څېړونکي وایي د پاکستان او طالبان ترمنځ بې اعتمادي رامنځته شوې ده.
چین سره یا د نړۍ نور ملکونو سره طالبان غواړي چې هغه انډیپندنت یا د پاکستان مرزي برخلاف کوم اړیکی هغه پیل کول غواړي، نو پاکستان یو طرف ته ماشي لاسراوړنې کوشش کوي د افغانستان د اړخ نه، بل طرف ته غي داوایي چې دلته کې انسرجنسي یا ټیرریزم هغه لو انټنسټي یعنی افغانستان دی طرف نه دی پاکستان کې ټي ټي پی ګامونه کوي نو طالبان دې مرسته وکي. نو زما په خپل خیال کې د ټي ټي پی به خپل سیاست ته د پاکستان وس کې نه دي ساغه افغانستان طالبان دوره مجبور کی ساغه په ټي ټي پی فشار واچي چې پاکستان کې اٹیکس بند شي. نو سوره پرې دا فشار نه وي، نو یقینا خبره ده چې دوه ملکونو په ماس کې دا مسله او لو انټنسټي جنگ او دغه سه یو بل باندې بریدونه یا یو بل باندې ګیلې شکوې د ټولې برواني.
محمد صادق د روان 2023 کال د دسمبر په 4مه د پاکستان د حکومت لخوا د آصف درانی د ګوخه کې دوه وروسته یو ځل بیا افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی دی. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په 2020 کال کې واک ته د طالبانو بیا رسیدو راهیسي افغانستان کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی او په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلی دي، خو لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی د امریکا غږ.
په سیمه ایزو مسایلو بحث ته دوام ورکوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزه وایي چې امریکا د ایران او افغانستان دښمنه ده او اقتصادي جګړه یې پیل کړي. طالبان ولې د ایران په نمائندګۍ خبرې کوي او دغه ډول څرګندونې په کوم نیت او سیاسي موخو ترسره کیږي؟ په دې اړه مو د بحث لپاره د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد را بللی چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب آزاد صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. د طالب چارواکو د دغه خبرو اساس څه کېدای شي چې امریکا خپل دښمنه بولي په داسې حال کې چې د طالبانو د سیاسي مخالفینو په باور همدغه امریکا په دوه کې د طالبانو سره مذاکرات وکړل او د دوی په باور چې امریکا او چې طالبان وخت ورسول او همدغه امریکا د چې په هفته کې میلیون ډالر افغانستان ته لیږي، څنګه امکان لري چې دغه ډول یو نظر یا دریز دی بیان شي د کابل لوري؟
سلامونه در نشه سلام په خیر چې کیف سر ګورې. په تیرو شلو کلونو کې طالبانو یوازنی څه چې لرله چې هغه ادعا یې لرله د متحده ایالاتونو یا د بهرنیو ځواکونو او بیا د جمهوریت په وړاندې جګړه، هغه د امریکا سره دښمني وه. دوی د دې اخوا هیڅ بله خبره نه لرله، نه یې هغه مهال جګړه کې وه، نه یې هغه لغه وروسته چې د درې کاله دی په واک کې دی. دوی چې یوازنی خبره کوي هغه همدغه دی چې اسلامي نظام او د اسلام دښمن امریکا ده، امریکا دلته راغلې وه، امریکا به بیا دلته راځي، د هغو د مخنیوي دپاره یوازنی قوت بس موږ یو. تر دې اخوا دی څه لري نه. دا چې د ځان سره ایران یا ځینې نور هیوادونه هم یادوي، طبیعي خبره ده چې یو خو د ایران سره دا اوږده سابقه ده، دی لوړې ژورې وې پکښې، لیکن دا هم ولیدل سوله چې دی ځینې مشران په ځانګړي توګه پخوانی مشرې تر دې هیبت الله وړاندې چې منصور په نامه څوک و، هغه هم استاد شواهد دا وښودله چې هغه د ایران کوټ ته راوښتی و هلته امریکایانو وویشتی. نو په ټوله کې هغه سیاسیونو چې کوم انتقاد دی هغه ډېره ښکاره خبره ده، خو داسې مسله ده چې په هغه کې څه پټ نشته. نه هغه مهال چې د په کوم ځای کې چې د چنګونه کوله د امریکا د یو تیغو ملګری و، یعنی د پاکستان، او بیا نن د څلور له خوشکاره روپی څلور شمن ډالر خوشکاره هغه پیسې روانې دي، هرونه چې اندري کارت دی، هغه چې د کارت د باندې دی هغه بیا بیل واسطه، او بیا ځینې نور سیمه ایز قدرتونه په دې باور هم دي چې طالبان په بشپړ توګه د امریکایي نیابتي ډله ده، هغه سیمې ته د ګواښ لپاره. مثلا روسان په همدې باور دي، چینایان په همدې باور دي، مقالې لیکل شوي دي. دا که روسان او چینایان نن ظاهرا دا خبره نه کوي په ښکاره، نو هغه خپله بیرته د دې جغرافیې څخه دا ویره لري چې طالبان سره دا اړیکې د دې دومره خراب نیسي چې دوی د ګواښ لاړ. نو دا هغه استخباراتي موضوعات خو راښکاره شوي دي، مقالې لیکل شوي دي، بحثونه شوي، کتابونه پر لیکل شوي دي.
صحیح ستانګزه کفایت نه کوي په دې خبرو باندې لکه سوډان دې هم زی وايي چې امریکا او ناتو سره دښمنۍ ته پکتو باید د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ژورې شي. طالبان په دغه ډول سیاستونو سره له تهران یا ایران نه څه غواړي؟
ګوري طالبان خو دې ته اړ دي چې په ټوله نړۍ کې هر څومره چې دوی وتوانېږي، هدي اقل یو هیواد خو داسې چې د سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ولري، یا د رسمیت وپیژني. طالبان دې ته اړ دي چې د هر هغه هیواد سره چې هغه د څه ناڅه تر یو بریده پورې د متحده ایالاتونو سره ستونزې ولري، دغو خواخوږي د خپل ولري، او بیا په سیمه کې ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی سره د دې چې نور هیوادونه هم دي، لکه چین او روسیه هم د امریکا سره خپل ستونزې لري. لیکن ایران د دې تر څنګ چې د امریکا سره خپل ستونزې لري، هغه اسلامي پوهیم په ځان هغه سیدي. نو طالبان ځان اړ بولي چې چا سره د اړیکې ولري، په ځانګړي توګه دغه چا سره چې هغه د متحده ایالاتونو سره ستونزې لري. تر دې اخوا دی بل څه نه لري. دی د کنډ کې د ایران سره د رابطې مسله سي موږ په تیر درې کلونو کې ولري چې په سلګونو نه په زرګونو افغانان هلته زورول کیږي، وژل کیږي، نیول کیږي. د هغو په حق لبانې د دریز مطلقاً خاموشي ده د طالبانو، یعنې دی د افغانانو د ساز په صفت خو نه دي توانېدلي چې د ایران سره خبرې وکړي. په ټوله کې دا د هغه ظاهري د ډیپلوماټیکو خبرو یو ډیر وړوکی هغه ډیر وړوکی بنیادی مسله ده چې دی راخلی او بیا یې ظاهرا رسنیس کوي. تر دې هاخوا هیڅ هم نه دي، او دی غواړي چې د ایران سره رابطې ولري، د نورو هیوادونو سره ولري، سعودي عربستان هم سفارت ډیپلوماټیک حضور پیل کړی دی. په ټوله کې طالبان په دغسې یو حالت کې دي چې هر څوک چې دوی ته لاس ورکوي، هر څوک چې دوی سره څناڅه تلې وبړي د پلې اړیکې پالي، دوی غواړي چې هغه وستایي او هغه داسې یو هیواد معرفي کړي چې خپل ملګري معرفي کړي او خپل مخالفینو مخالفین معرفي کړي.
صحیح، تاسې همدغه د ګاونډیو هیوادونو بحث دوام ورکوو. وخت کم ده، د پاکستان د ځنګړی استای سفر پاک لغوړم ستاسو تبصره وورو. صادق خان تلله د تصویرې چې دورانه په نوابره توګه لدند غوښه شو، په ځای صادق خان بیا راغی. فکر کوي چې صادق خان د کوم پلان او پروګرام سره راغلی ده او د غستونز چې ظاهران ویل کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یا د طالبانو ترمنځ ته څنګه د غستونز حل کیدای شي؟
ګوري، طالبان او پاکستان اړیکې خورا اوږدې دي او دا ځینې وړې ستونزې پیدا شوې دي. زه شخصا په دې باور نه یم چې هغه دغه سوي لکه ظاهرا شول کیږي، ځکه که چیرې موږ د دې بیک ګراوند ته ولاړ شو، د طالبانو د پاکستان اړیکې تر هغه بریده پورې دي که سبا بیا دغه سوي وضعیت راځي. طالبانو باندې چې نن ورځ د 23 کال وړاندې راغی، نو دوی به چیرته ځان دې پاکستان ته بزیوبل، پاکستان خپلې ګټې یا په سیمه کې هغه نیابتي ګټې یا استخباراتي ګټې یا کوم تولید چې دی لري ترهګري، هغه همدلته باندې خلکو مسنوي. صادق خان یا دورانی یا بل هر څوک چې راسي، هغه یو ظاهري استازیتوب کوي. په ټوله کې د پاکستان د ستراتیژیک ډیپت یا فارورډ پالیسی یا مثلا د افغانستان د لپاره چې کوم پالیسی دی لري، په ځانګړي توګه هغه د ستراتیژیک ډیپت چې ورته وایي، هغه د پاکستان اردو کنټرولوي رهبري کوي. او د صادق خان په تګ او راتګ به په دې اړیکو تګرات راشي، نه به په پاکستان ته ستګرات اړیکې خراب شي.
د وسکانسن د پونتون استاد نجیب الله آزاد، ډېر زیات مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستل. بخیر اوسئ. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګړو او پلویانو یو جرګه را بللې و چې یو ورځ دوام کړي او ځینې مهمې پریکړې او وړاندیزونه شوې دي. زموږ همکار زبی الله غازی پرې رپورټ لري.
په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پلویانو دا جرګګۍ تر ډیره د هغو پریکړو په ننګ راټوله و چې په 13 اکتوبر کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتونخوا په خیبر کې شوې و. خو د دې ورځنۍ غونډې په پریکړه لیکي افغانستان کې د خزینه او د کار، تعلیم او هلته د ټاکنو یا لوی جرګې للارې د یو حکومت د جوړېدو وړاندیزوم شوی و. په سکرمنټو ښار کې د دې جرګګۍ ویناوالو تر ډیره په کوزه پښتونخوا او برغړ افغانستان کې د دوی پټکو د واکمنو لخوا پر ولس روان ظلم وغانده او ویل نړۍ ګوري او واکمنې د خلکو په حقونو گزارونه کوي.
اسلام دا حق ورکړی، محمد رسول الله دا حق ورکړی، کله چې اعلان دی رسول الله دی لا اله الا الله محمد رسول الله وکړه، اول دې د خویندو غږ جوړ کړی په کوه صفا باندې، د خویندو زده کړه ز په خپل د خورونو نه مهمه بولم، ولی اولینا مدرسه زما د زوی د ما د لور اولینا مدرسه د مورکی غیګ ده.
دوی ویل چې د دې ډول جرګګیو د جوړې دوه موخه دا ده چې نړۍ په دې قانی کې چې د خیبر جرګه څه حسینه ورابلل شوی او په کې شوی پریکړه د ولس پرای شوی او حکومتونه د ورته پام وکړي.
د دې جرګې مهم هدف دا و چې دلته په امریکا کې د شپږ لک سیونی سی بیا تر و لک پورې افغانان دي، د دغه افغانان موږ سره ارګنایز کو، د دې طاقت د پښتون قومي مبارزې کې په کار راولو، او د دې سره سره دغه و لک افغانان چې دلته په امریکا کې دي دا د پښتون کیس په نړیوال کولو کې ډیر مهم رول لوبولې سي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پر ټوله نړۍ کې دا رقم جرګې لکه نن چې په امریکا کالیفورنیا کې وسوله، دا رقم جرګې پلان لري، پلان کوي چې د خیبر کمی جرګې د پریکړو او دغه جرګې په حمایت کې د لروبر افغانانو چې خارج میشتي د دې دا خلک دا افغانان په دې جرګې په دې پریکو کې راګر کړی.
ډېر درانه مشران راټول
دغه جرګې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم وینا وکړه او دا جرګګۍ مهمه وګڼل چې د ولس غږونه خبرګولې شي. که څه هم د خیبر په جرګه کې یو پریکړه دام شوی و چې د ډیرو پښتون میشتو سیمو نه د پاکستان پوز او وسلوال ووزی، خو هغه نیټه پوره شوی مګر نو وسلوال وتلی او نم پوزیان. خو منظور پښتین دغه مسلې ته صرف اشاره وکړه او وی ویل یو څه ستونزشته او زر د چې د یو ویډیوي پیغام للارې وضاحت وکړي.
د همدې خبر په دوام د پښتون قومي جرګې ویاند وای ملک نصیر احمد کوکی خیل سره د دوه نور مشانو د خیبر زولې د پولیسو دفتر ته ورغلی او دوی چې کله بهر وتل نو پولیس نه ولیدي. د بلې خوا د پاکستان حکومت د عمران خان د ګوند تحریک انصاف سره د مذاکراتو خبر ورکړه ده. د دې دوه مهم موضوعګانو په اړه د خپل همکارې مسکا صافی سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوې ده. مسکا جانې، ملک نصیر ولې نیول شوی او چیرته بیول شوی ده؟
ډیر زیات مننه کوم. څنګه چې تاسو ویل، د کوکی خیل قوم مشر ملک نصیر او د پښتون قومي جرګې مخکښ غړي نن د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې البته د جمهوریت سیمه د پولیسو په حوزه کې نیول شوی دی. د ځینو سرچینو د خولې پر اساس او د ځینو معلوماتو پر اساس هغه کله چې دغه حوزې ته تللی او البته هلته بل شوی دی، نو هلته کله چې هغه څخه راوتل نن ورځ شاوخوا یو جاوه چې د پولیسو له لوري نیول شوې ده. که څه هم دا غې د نیول کېدو لامل تر اوسه پورې روښانه نه دی او نه هم دا معلومه ده چې د څه لپاره هغه حوزې ته بلل شوی. خو بیا هم د دې نیول کېدو نه وروسته د قومي جرګې ډېری پلویان خپل نیوکه کړې او بل غبرګون ښودلی او ویلي چې دا ډول بلل کېدل او بیا نیول کېدل د پښتنو د دودونو او د اعتبار پر ضد دی او هیڅکله هم د منلو وړ نه دی او ویلي چې دا باید زر تر زره خوشي شي. خو دغه تر څنګ البته دوه نور مشران هم چې د سید اغا او د عبد الظاهر په نوم دغه هم نیول شوی دی. البته د اغې او د ملګری هم د خبره کړې چې د اغې پر ضد تر دې وړاندې هم ځینې مقدمه او اف آی آرونه ثبت شوی وو چې د نن وړاندې د اکتوبر میاشت کله چې د علي منګندپور سره لیدنه کړې وو نو ورته ول شوی وو چې دا مقدمه به بیرته اخیستل کیږي. خو بیا وانه اخیستل شونه چې دغه دی او نږدې ملګری سره مخفله هم خبره وکړه نو هغه چې دین وړاندې هم پر هغه سوزلې حڅه شوی چې ونی ول شي. البته دوی چې کله کرم ته هم تلې وو د امنیت د ټینګښت لپاره هلته هم حڅه شوی و چې دا ونی ول شي. ملک نصیر تل د پښتون لپاره غږ پورته کړي او دین وړاندې هم په همدې جمهوریت کې د راجګل د تیرا د بیکوره بزای شو خلکو لپاره هم پر لټه حلې.
سید، پی ټی آی یا تحریک انصاف ګوند سره د حکومت د مذاکراتو تازه جزئیات څه دي؟
تیره ورځ البته دغه یو کمیټه چې د شبا شریف له لوري جوړ شوی و، تیره ورځ د کمیټې لومړی غونډه وه چې په هغه کې د تحریک انصاف ګوند خپل غوښتنې وړاندې کوو. البته ویل چې په جنوري کې راتلونکي بل غونډه کیږي، هلته به دوی خپل نور هم هغه کوم غوښتنې دي هغه به په تحریري بڼه باندې وړاندې کوي. په دغه غوښتنو کې د عمران خان د خوشي کولو غوښتنه شوې ده او ویل چې هغه سره نیول شوي ځینې نور کسان چې دغه هم باید ونیول شي او په دغه کې اسد قیصر چې هغه هم پکې وشتون ده.
مسکا جانې، ډېره زیاته مننه کوم، بخیر اوسې. د یوې لنډې دمې نه وروسته د اسرائیل او سوریې د سرحد په اوږدو کې پښته امنیتي وضعیت راپور لرو، له موږ سره اوسئ. اسرائیل د سوریې سره په سرحد کې یو غیر پوزي سیمه نیولې او ویل دي چې د ګولان په غونډې کې د امنیت ټینګښت پورې به پوزیان په سیمه کې دیروي. د سیمې نیمایي وګړي د دروز ټولنس خدي چې د بشار الاسد د رژیم د نسکوریدو نه وروسته د سوریې په پولي کې د خپل ایزان او خوندیتوب اندېښمن کړی دي. لندا ګرینستن او ریګي روزن له سیمې نه دا راپور لګولې چې تاسو پښتو ژباړوي.
د ګولان په لوړو کې د دروز قبیلې شاوخوا شل زره اوسیدونکو د بشار اسد د رژیم د نسکورې دوه هرکلی کوي. د ګولان دروز قبیله یو عرب مذهبي اقلیت ته چې ډېری ځانونه د سوریې اتباع ګڼي او په سوریې کې هم عزیزان لري. د دروز قبیلې ټولنیز فعال نبی حلبی وایي چې دوی په سوریې کې د نوي ډیموکراتیک رژیم نه هیله لري چې د اسرائیل سره صلح وکړي.
زه به خپل کور کې پاتې شم، زه به خپل کور نه پرېږدم که چیرې د اسرائیل حکومت وی یا د سوریې. خو مونږ هیله لرو او زه باور لرم چې په راتلونکو څو کلونو کې به اسرائیل او سوریه د سولې ریښتینې موافقې ته نور هم نږدې شي.
د ګولان د تر ټولو لوی دروس خار کې د مجدل شمس ناهي خاروال دولان ابو سلا وای د سوریه اوګدي کورنۍ جګړې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ځوانان دې ته اړ کړي چې ځان د سوریه په پرتله اسرائیلو ته زیات کېږدي غړي. هغه د شپارس کلونو راهیسې د اسرائیلو د سیمهیز چارواکي په توګه کار کړی دی.
اخرنی فلاتو شل اسد
د بشار الاسد رژیم د نسکوردو راهیسې مونږ دلته تجربه کړې چې خلک اسرائیلو ته زیات نږدې شوي دي. هغه څوک چې د خلکو امنیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه پولې ته د نږدې اوسیدونکو امنیت خوندي کړي هغه د اسرائیلو دولت دی.
د دروس په ټولنه کې بیا ځلې نور وایي چې دوی د یاغیانو په اړه اندېښمن دي چې اوس د سوریه مشري کوي او دا یاغیان مخکې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره وو. دوی اندېښمن دي چې یاغیان به د بشار اسد په شان د دروس مذهبي اقلیت په وړاندې زغم ونه لري.
کوم کوچ یوریدو
ته لوملای دوی د خپل ګیره لاندې کړی او اسلامي دریز دینارم کړی لاغي مستبه زومنم چې دوی د سوریه مسؤلیت په غاړه واخلي.
اسرائیل په سوریه کې د یاغیانو وکمنې دوه هم اندېښمن کړی دي. د بشار اسد د تختیدو سمدستي روسته اسرائیل د ګولان وړو ته نږدې عسكر ولېګل د غسیمه اسرائیل په 1918 کال کې نیولې و. اسرائیل وايي دوی په خوندې سیمه کې د دایمي پاتې کېدو نیت نه لري خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې پولې ته سیرمې اوسیدونکي خوندي دي.
مونږ قضاوت نشو کولای ځکه چې رژیم د دسمبر په اتمه ړنګ شو، نو په لنډه موده کې دا به ثبات ښکاري خو مونږ نه پوهیږو چې په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به څه پېښ شي.
د سوریه د یاغیانو مشر او واکمن احمد الشرا وایي سوریه د جګړې ستړي شوي او د اسرائیلو په ګډون د ټولو سره سوله غواړي. د حماس او حزب الله په وړاندې له څه باندې یو کال جګړې وروسته اسرائیل هم ستړي شوی دی خو دواړه لوري انتظار باسي چې وګوري په سوریه کې څه پېښېږي. دا و د لینډا ګریډ سټاین د رپورټ پښتو ژباړه د سرانی یوسفسی امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ ویلي چې یو باروړونکو کښته د انجن د چاودېدو له کبله د مدیترانې په سمندر کې ډوبه شوې ده. په یو خبرې شوې ویډیو کې ښکاري چې نورې کښته د زیانمن شوې کښته د عملی د ژغورلو لپاره د پیښې سیمې ته رسیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د 14 کسانو نه 14 تن عمله ژغورل شوي خو دوه کسان تری تم دي. د پیښې د رامنځته کېدو د لاملونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په ترکیه کې د وسلو جوړولو په یوې فابریکې کې د چاودنې له کبله 12 تنه وژل شوی او 4 کسان ټپیان شوی دي. د ترکیه د خبری آژانس د راپور لمخې په حادثه شنبه په سهار د دغېواد په شمال ختیځ بالکسیر ولایت کې رامنځته شوې ده. ولی اسماعیل اوستاغلو وایي چې چاودنې د فابریکې ودانۍ نړولې او ورڅېر مملکتونه زیانمن کړي دي. د ترکیه د عدلي وزیر وایي چې 4 څلوروران یې د پیښې د څېړلو په موخه ګمارل دي. هر کال زرګونه خلک په بیت لحم کې چې د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو ځای بلل کېږي د کرسمس جشن د لمانځلو په موخه راټولېږي. دا دویم کال دی چې دغه مراسم په داسې وخت کې ترسره کېږي چې په غزه کې جګړه لا هم روانه ده او هیڅ سیلانۍ سیمې ته نه داخليږي. سږکال به د کرسمس دنګ ونه نه درول کېږي، ځانګړی رسم و گذشت به نه وي او یو ډېر کم شمېر خلک به په مراسمو کې برخه اخلي. د بیت لحم خاروال ویلي چې د دې خار پیغام تل خلکو ته د سولې او هیلو ده. بیرته امریکا ته ګرځو. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل ولسمشري په لمړۍ دورې کې پر شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه سخت کړل. څو پیونګ یانګ د تار کړی چې د خپل اټومي وسلو پروګرام پریږدي. اوس پښتنه دا ده چې ټرمپ په خپل دویم دورې کې د شمالي کوریا څخه څه تمه ولري. په مو کړی په دې اړه د امریکا غږ د خبريال یانګ یو کیم د ریپورت پښتو ژباړې ته.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دی وی پوزین ننداره پترت کې د ټرمپ د ټاکل کېدو راهیسه په لومړي ځل د متحده ایالاتو په اړه څرګندونه کړې. هغه وویل چې تیرو مذاکراتو د واشنگټن هغه څه تایید کړل چې هغه د پینګ یونګ په وړاندې نه بدیدونکي دښمن بولی. کیم ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا اټومي وړتیاوي به به حد پراخ کړي ځکه دا یوازینی لار ده چې د بهرنیو ګواښونو مقابله وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په خوانی چارواکي ایوانز ریور وایي چې کیم نن د ټرمپ لپاره د 2019 کال د وروستۍ لیدنې په پرتله په ښکاره ډول یو بل سیال دی.
کیم جونګ اون فکر کوي چې په یو قوي موقف کې دی او زما په باور چې د دې قوي موقف یو برخه د روسیې سره د هغه نوې رامنځته شوې اړیکه ده.
د امریکا پوځي چارواکي وایي چې اوس په روسیا کې لزرو څخه زیات د شمالي کوریا سرتیری د اوکرين پر ضد یرغل کې مرسته کوي. د روسیې دفاع وزیر بلا سوف 13 میاشت په پیونګیونګ کې وو او د یوې ستراتیژیک همکارۍ په تړون کار کاوه. هغه تړون چې بیلوسوف وایي د کوریا ټاپو وزمې کې د جګړې د خطر کمولو لپاره دی. د ناتو عمومي منشي مارک راټا وایي چې دا اتحاد د ټرمپ راتلونکي ادارې لپاره یو ننګونه ده.
اټومي او توغندیزه ټکنالوژي شمالي کوریا ته منتقل کیږي او لدې عمل اوس دا خطر شته چې شمالي کوریا به د کارونې هڅه وکړي. دا نه یوازې زموږ لپاره ګواښتي بلکې د امریکا لپاره هم ګواښتي.
د شمالي کوریا لپاره د امریکا د ملي استخباراتو پوښانه افسر سید میسلر وایي چې روسیا او شمالي کوریا په ګډه د لا زیاتې بې ثباتۍ ګواښتي.
دا په یو پوځي اتحاد بدلیږي چې په لنډ اوږدمهاله کې خطرونه لري. یو څرګند ګواښ دا دی چې په اوکراین کې جګړه اوږدوي، د کوریا ټاپو وزمه بې ثباته کیږي او په ټوله کې نړیواله ټولنه بې ثباته کوي.
شمالي کوریا له روسیې هوایی دفاع سیستمونه د وسلو د تولید پرمختګ نغدي پیسې خوراکي توکي او د سون توکو مرسته ترلاسه کوي. سیدنی سیلر وایي چې کیم اوس واشنگتن ته هغه شان اړتیا نه لري لکه د ترامپ د لومړی دورې پر مهال.
د ټول هغو شیانو سره چې کیم جونګ اون یې د خپل نوي نږدې ملګري ولادیمیر پوتین څخه ترلاسه کولای شي، ولې به هغه ډونالد ترامپ ته لاس اوږد کړي؟
تیره میاشت امریکا ټاکنو څخه یو څو ورځې وړاندې شمالي کوریا یو نوی کارایز بالستیک توغندی وازمایه چې ښایي د امریکا د خاورې ډېرې برخې ته ورسیږي. د یانګ کیو کیم رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
امریکا کې د کریسمس د رخصتۍ یو خلک د نیویارک ښار د چراغونو رڼاګانې دي. د کال په دې شپو کې د ښار زیاتره برخې په رنگارنګ چراغونو رڼا کیږي او خلک د رخصتۍ نه خوند اخلي. نور حال د خبريال ایرن رینن د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
د کرهایټس د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې هر کال د دسمبر په میاشت کې د رخصتۍ په جنات بدلیږي. ټول سړکونه پر رنگارنګ چراغونو پوښل کیږي، لارې کوڅې پر رنگونو آرایش کیږي او هر خوا د کریسمس د اختر او نوي کال سندرې اوریدل کیږي. د نیویارک ښار د خلاګانو او رڼاګانو دا دود په 1900 لسیزه کې د یو څو کورونو د څراغان کولو سره پیل شوی، خو اوس سلوي کال وروسته د ښار خلک د سیمې ته ورځي او د نسلونو نه راپاتې دا دود ژوندی ساتي.
موږ هر کال د خپلو وریرونو، خورزو او د کورنۍ نورو غړو سره په شریکه خپل کورونه ښکلي کوو او څراغونه بلو.
رڼاګانو کې د کریسمس لختر سره تړلي کردارونه او څیرې لکه د واورې سړی او د شین گرینچ او ژیل منینیز په څیر خیالي څیرې او ټولو نه مهم سانتا کلاوس لیدل کیږي.
د دې سیمې دا ښکلاګانې چې وینم نو ډېره خوشاله کوم. هر چا خپل نوی رنګ او خوند ور اضافه کړی. دې سره دا ټوله سیمه زړه راښکونکې شوې ده.
د سیمې خلک د دې کوڅو سایل تر اوځي اکسونه اخلي، د چار چار پیر نزارونه خوند اخلي او د رخصتۍ په سحر کې ورګريږي.
دا ډېر ښایسته ځای دی. د دې خلک به د غلو سلنن د لاسه ډېر نارامه وي خو خوشاله به هم وي. د دې خلک او د غزه نور خارنه ډېر مختلف دی او ښکلی دی.
د دې سیمې ترناګانو ښکلاګانو د پاره په میاشتو میاشتو زیار ایستل کیږي. ټولې لارې کوڅې په څراغونو پټي شي او د سیمې او نړۍ له مختلفو برخونو راغلي سیلانیان ورته ډلې ډلې راځي.
زه او مېرمن مې د خپل زوی سره په لومړي ځل د ډیکر هایټ سیمې ته راغلي یو. زه خپله د سټیټن آیلینډ اوسیدونکی یم خو د ډیکر هایټ سیمه تل زموږ لپاره راښکونکې وه. دلته کریسمس مانځو او د رڼاګانو خوند اخلو.
نو که څوک واړی چې د کریسمس او نوې کال رخصتۍ څخه خوند واخلي د نیویارک دیکر هایټس سیمه ته دی یو ځل ورشي او له نږدې څخه به یې وګوري. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونې مطالب او ویډیوګانې د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم خپریږي او په څو شیبو کې او یا حداقل په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه هم پیلیږي. هیله ده چې هلته